سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو مغګه لازادې رادیو نه اوري. په مخې د دې سات خبرونو ته، طالبان په کندز او فاریاب کې دوه خزې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزې او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزې او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې پرون د دلویش پاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوی او په دوه کال باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بار جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکتو کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او وطنې یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15مه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبرورۍ په څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوی تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوستې برید کړی چې وروسته د دې نه خته پیل شوې ده. د وی په پیخه کې څلور پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12مه راشد خان د سویلي افریقا په شلوریز کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 ورسېده چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په شلوریزو لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. د خبرې مجله کې مو زه فرشتہ سها کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په خبرې ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسي پریکړې اندېښمن دي.
سرکار کوم کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. دو میاشتو کې دغه ټول ساز کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسېدلي دي. ډېر ګران دي. خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرون کې افغان کډوالو د هستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د د پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنڈی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دی پلان اندیښمن کړی دی. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنڈی کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړی پړاو کې له اسلام آباد او راولپنڈی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنڈی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څنګه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې. دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دغې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت لدی پریکړه وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نن تنگول راغست دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم مودا ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ مودا د نو دی باندې حکومت کړي چې به دا مودا غځي د کډوال ټیم کې کاروبار او نو لري او نو کې نه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2020 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانی بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیون د پی او آر او شاوخوا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشتي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنڈی کې څومره میشتي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅه لګی دغه کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې د چي پورستي او څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنڈی کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او زیاتره د درې مهمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خو دان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره راس پلونی تا ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروري په 4مه د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومر. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خبر شوی دی. آغا خان د پراختیایي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیا نه هڅل وختام امام کریم حسینی چې ډیرای افغانانی د آغا خان په نوم پیژني د اتا اتیا کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلی چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیا او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین وو او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیا او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیا و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنیت به پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو او رسنیو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران مستر شوی وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ډیره د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړي چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادبا او نیول کافي نه دي بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوی او په جبري ډول له هیواد ایستل شوی. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیس کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولې و او افغانستان ته یې اړولې دي. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټه اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختي پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي، خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان به وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعال شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پرختي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و، خو بیا اوبه کمی وچی او غیر فعال سوای وو. د تیر جمهوریت نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیا بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلومات له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري، هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوي نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دي، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي، لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت ډیروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نوري تاسو کولای شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هلته سرور کار کوي. زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولای شئ. زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوې دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه ناز موږ هم کار راکوي.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسی کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته. وب وچې د کښنو نه دی کړی، یو د نه توخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه کوم دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نشپنی نه، بزګری نه، مزدوري یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت مشته ژوندګي را برابر کړي، مشته خایشت د کوو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي. په یو څمو پوي کې مردا داس بیروزګار نه است، یو خواري نسته. نشي ولا کلور د خلک په مشکسته چې په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم. موږ دوغه نه څوک ولا کله روچ مشته یا پیوه خاري را پیدا کی یا ژوندګي را پیدا کی. داس مسکینان په مشک ستا چې د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کله دي.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتلا د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنی وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چلامل د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دی که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅ کله د توکو قیمتونه لوړ نسی او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شانخونه د ډالر په قیمت کې چې دی ته خو مرشي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړیږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکړي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغاني دی افغاني چلته د ډالر مقابل ته واړی بار لوړیږي. کنه په ډالر پیسې چې کې نه دی لوړ، هغه شام پر هغه ترتیب دی کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوړیږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چارڅو غواړي هغه پر موږ باندې تپی کاغه ک لاس په ساده ماجر باندې خوځي ک شل په ساده ک جیش په ساده سر په ساده ماجر چا باندې خوځي. خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو په دې خاطر باندې ک شي ولرو بیا چې د ارسم ماجر وګورځي هغه موږ ته تاوان کوي. نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو، نو په دې خاطر ک د لاس په ساده ماجر باندې خوځي نو موږ د خپل شی را واردو شر د کوې تر ځای پر رسو. نو موږ خپل په ساده او ماجر او خپل کرایو مصرفات حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پروګرزو چې اوس موږ خپل ځان ولرو. بیا نو دونه مصارف نه پرځل کړه اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاکشت دي
پر افغاني سودا را کوي. هغه غټ جران چې د افغاني بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي د غټ د نور کناران ته. موږ کوم شي رانی سو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغاني په کندار کې رانی سو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی. دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران ته په وتر کوي په دغه درو ورځې کې دونه شي ګران سو. نو دی راتوای چې موږ دا کم شان چې دی دا غټ سودای غوړي او براو په میټو وړي چې دا شان موږ په دغه رانی سپټالور رانی سو نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ سره پورته کوو دا شان کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان یې ډکی اوم دې داشې پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دی ورسره روان یې کوم مثال ډالر واغونې پورته سند دی شی بس ورسره پورته دی دته پرمش ګران دی نو په عام لس باندې دته بیا شی ګرانېږي
په دوه هم نیمه یې کې دا ځوان فکر خبره